درنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې مهمه موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته زیات وهڅوي. هغه همدارنګه ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې هم باید طالبان برخه ولري. خان دغه خبرې پرون په واشنگتن کې کړې دي. نور مسایل هم لرو، دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیک کوونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. د پروګرام دویمه برخه د ازادي اوریدونکو اونیزې خبرونې ته ځانګړې ده، خو تر هرڅه مخکې اوس په لومړۍ نیمایي کې اول خبرونه اورو. د خبرنو سرټکی، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي. ارګوای چې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی، او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. هغه وویل طالبانو پخوا هم له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. کله چې بیرته ستون شوم له ولسمشر ترامپ سره تر لیدنې او له ولسمشر اشرف غني سره تر خبرو وروسته، اوس به زه له طالبانو سره وګورم او خپله ټوله هڅه به وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم. او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شموله انتخابات وي چې پکې طالبان هم برخه واخلي. خو عمران خان د افغان طالبانو سره د لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې تلی د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ په هواري ټینګار کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو په خاطر د ولسمشر ټرمپ مننه وکړه. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نورو اهدافو بریدونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شمې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. ارګوای د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون سې شنبه ناوخته د دې لیدنې په اړه لارګ خپور شو، په دې اړه چې خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې شي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابل پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو نوې ډله استولې ده. د سې شنبې په ورځ د آذربایجان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې افغانستان ته د خپلو نویو سرتیرو شمیر نه دی یاد کړی، خو ویلي دي دا سرتیری به د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو په لیکو کې ماموریت ترسره کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا دا مهال په افغانستان کې د دغه هیواد 130 سرتیری حضور لري چې پکې 2 تنه پوځي ډاکټران دي. د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دا وخت چاوخوا 10,000 بهرني سرتیری په افغانستان کې میشت دي چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. له هغې وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ استعفا وکړه، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سې شنبې په ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې منفي رایې ډیموکراتانو ورکړي. 55 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جورج بوش په دوره کې هم پنټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پنټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست و، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدیږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکیچ په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کوټي ښار کې وی بمی چاودنی لکتر لګه دوه کسان وژلی او شپارس نور ټپیان کړي. په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستیال رزاق چیما پرون سه شنبه وویل بم په د یو دکان مخته په درول شوی موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو. چیما وایي د چاودنی ټول قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنۍ چارو وزیر میرزیا الله ویلي دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترهګرۍ عمل دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کوټه کې ډېر کله سخت دریځې پاکستاني ډلې دغلته پر اقلیت شیعه مسلمانانو خونړي بریدونه کوي. او د سوریې په حلب او ادلب کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو او بمباریو د سه شنبې په ورځ د ماشومانو په شمول او ملکیان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې دا خبره یو ورځ وروسته له هغه کړې چې په سوریه کې د حکومت د مخالفو یاغیانو پر مرکزونو بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا بریتانیا میشته ډلې وایي د سه شنبې په ورځ د حلب او ادلب په ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری او د توپونو په ډزو کې د دریو ماشومانو په شمول او ملکیان وژل شوي. تر دې یو ورځ مخکې د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت او روسیې په هوایي بمباری کې 50 کسان وژل شوي وو. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي.
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبان سره وګورم او زب خپل ټوله هڅه وکم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیک کوونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. په اوروزګان کې کونډې له سختو شرایطو سره مخې دي.
موږ دلته ورانه دای ګرځ دغه کې خاصه ټوله وي یو څه ډوډۍ کله تر څوک راکې ټوله وي بچان موږ ته ژیږي.
د ژوند رنگونه به هم درته خبر کړو.
خو یې خوښ نشي خایدا کوته ورکو کبه اده یې خوښ نشي مستی ورکو کبه اده یې خوښ نشي کړت ورکو کبه اده یې خوښ نشي چکا ورکو خو دې سره شهر ته یو شی دې ته خوښیږي کنه.
یا مام سار په خیر. په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان تستون شي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته واڅوي. عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته یې له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عمران خان ویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پرېږدي چې هر څه غواړي حماس یې پرېکړه وکړي. د ده په وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي. د پاکستان صدراعظم وویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسولو لپاره پوځي حل لاره نشته. نو طالبان پرې د ده په وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدراعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل. اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپله ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ورپه غاړه ده خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخه لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې اوس د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ دا بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپلو کې وښودلې.
د پاکستان
عمران خان وای دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتی ځواکونه متحده ایالات ټول په یو خپل یو هغه دا چې سوله په افغانستان کې واځي د سیاسي جوړجاړي او ډایالوګ لارې تر لاسه کیدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کې چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینو دوی له دمخه د امریکا سره خبرې پیل کړې او هیله لرم چې دا به بل اخر یو جوړجاړي ته
ورسیږي.
که څه هم عمران خان وای طالبان پر یو څه باور لري خو یې عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامی ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وای پاکستان په افغانستان کې لتیورو څلويخ کلونو راهیسې ښکیل دی. نوموړی وای د هیواد په ځانګړې توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخلې وروسته خورو ورو شوو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو ځالې برابرې کړي ځکه د په وینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسه باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چېرته په پاکستان کې دغه سي و مثبت اراده موجوده وي دغه باید د افغان حکومت هم دې ته هرکلی ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو د طالبانو د کینولو چمتواله په داسې حال کې خی چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړې استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غنی سره وکتل. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې. ارګ د سه شنبې په ماښام ویلي چې د ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازمه وګڼل شوه چې زلمی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
له ازادي راډیو مواردل چې عمران خان ویلي طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي خو آیا واقعا هم عمران خان دغه کار کولی شي؟ په همدې موضوع او له دې سره ترڅنګ دا چې د افغانستان په اړه باندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ځینې څرګندونې کړي چې افغان حکومت یې په غوسه کړی په همدغو ټولو موضوعګانو باندې په امریکا کې د پوهنتون له یو استاد افغان الاصل امریکایي احمد وایس وردک سره اجمل اند مرکه کړې ده. لومړی دا پوښتنه کړې چې فکر کوي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر وروستیو څرګندونو کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې له ستونزو سره مخ کړي؟ هغې داسې ځواب ورکړی:
زه فکر نه کوم چې دغسې یو شی دې موجود وي او یا باید دغسې یو شی موجود وي. موږ او تاسې باید ترامپ وپېژنو. ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي، نو فکر کوم کې چېرته د ولسمشر غني د ترامپ دغه خبرې را نیولې وي دا بود. فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نور جدي مسلې
باید په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي ځکه په وینا یې په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک وموږ چې د یاد کړ چې د په وینا پخوا پوځي ادارې لټاوه د هغې لټه خپله د پاکستان په زیان تمامه شوې ده. دی وایي یوازې به همدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. آیا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینې همکاري وکړي؟
زه دغسې یوه مثبت اراده په پاکستان کې محسوسوم، بلکې ټول متخصصین دغسې یو حتی سیاسیون دغسې یوه مثبت اراده په پاکستان که هم په ملکی اداره که او هم په نظامی اداره که محسوسوي. پاکستان د امریکې لخوانه د ترامپ د اداره لخوانه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی و. تاسو وګوره ډېر قوي ټویټونه ترامپ وکړل پر اوسه کال یو نیم کال دمخه نظامي مرستې ورباندې ودرولې، حتی آی ام اف ورته پور نه ورکوه. دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډېره راټیټه شوې ده او هلته د اتصال پروسه ده پروژه ده په دې ټوله سیمه کې. نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو، روسیې ته وګورو، امریکې ته وګورو، دغه ټولې منطقې او سیمې ته وګورو، دغسه یوه مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دمو ویلی چې بیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري، دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګه له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پتهیلې ده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې پر طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګورئ پاکستان دغه تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه کې د مجاهدین او د جهادي ډلو روزل وو، او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکې د مداخلې وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان اتا ورس مشر غنی هم دغه ویلی وو چې د افغانستان د سولې کیلی په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره ووینی، دغه ته باید موږ نیک شګون وګورو، او دغه ته پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري. نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بوده ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومت باید هرکلی بود.
د پوانتون لیو استاد احمد وایس وردک سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده، هغه د امریکا د ولسمشر د روسي سرګندونو همدارنګ د عمران خان د سرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل را سره شریک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګاست دا وخت په افغانستان کې د سهار 8:13 دی. د افغانستان د ولسمشري یو شمېر انتخاباتي ټیمونه وایي د ناامنۍ له امله به ونتوانېږي چې خپلې انتخاباتي مبارزې په سمه توګه ترسره کړي. دوی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي یوه یې هم نه ده عملي کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو کاندیدانو د کمپاینی غونډو او هڅو امنیت وساتي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ټاکل شوی چې 15 ورځې وروسته په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي، خو نامنی او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه په دې برخه کې جدي خنډونه بلل کیږي. یو شمیر نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د نامنۍ له امله به ونشي کولی په ټول افغانستان کې خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند شهاب حکیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
خلق مشکلات سره زیات مواجه دي، کاندیدان ونشي کولی په ټولو جایو ته ورسي کې دفترونه خلاص کړي، خلق حاضر نشي د خپل ځان ساتنې په خاطر یا د امنیت په خاطر انتخاباتو کې برخه واخلي.
ښاغلی حکیمی وایي د امنیت د ټینګښت په برخه کې چې ورسره حکومت کومې ژمنې کړې وي تر دې دمه یوه هم نه ده عملي کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم ویان فضل غنی حقمل هم ورته اندېښنه څرګندوي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید د ټولو کمپاینی غونډو او نوماندانو امنیت خوندي کړي.
هغه څه چې باید کاندیدان د افغانستان ټولو ولایتونو ته لاړ شي، ټولو ولسوالیو ته لاړ شي، په هغه ډول کمپاینونه فکر کوم چې په اوس وخت کې ناممکن دي، ځکه طالبان ادا کوي چې موږ د افغانستان د نیمې نه زیاته خاوره د دوی تر کنټرول لاندې ده. نو په دې صورت کې کاندیدان نشي کولای چې کور په کور یا کلی په کلی یا ولسوالي په ولسوالي باندې کمپاین وکړي.
نوماندان او انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي مبارزو لپاره ځانګړي تګلارې جوړې کړي او د خپلو تګلارو له مخې به هڅه وکړي خپلې راتلونکي برنامې ولس ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د رواني اسد میاشتې په شپږمه نیټه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه انتخاباتي مبارزې به د میزان د میاشتې په 24مه نیټه د رایې اچونې له ورځې 8:30 ساعته وړاندې ودرول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان زبی سعادت هم د انتخاباتي مبارزو په وړاندې نامنی لوی استونزه ګڼي، خوایي کمیسیون امنیتي بنسټونو ته مکتوبونه استولي چې د نوماندانو امنیت خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د یو ځانګړي امنیتي پلان له مخې به د ټولو نوماندانو د کمپاینی غونډو او منډو ترړو امنیت وساتي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
کله چې بیا کمپاینونه پیل کیږي په برخه کې به د ځانګړي طرز العمل له مخې دوی امنیت ټینګیږي، کومو ساحو ته ځي او چیرته اشتراک کوي، ټولو ځایو کې به دوی د امنیت ټینګښت په برخه کې اضافي پولیس نور هم توظیفیږي.
ښاغلی رحیمی وایي اوس هم د کورنیو چارو وزارت ټولو نوماندانو ته ځانګړي امنیتي سرتیري ورکړي چې د دوی شخصي امنیت خوندي کړي. ټاکل شوی چې د ولسمشر انتخابات د روان کال د میزان په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه نوماندان کړي دي.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو کابل په قهر کړی دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگتن کې د لیدو پر مهال وویل چې دی دا توان لري چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې پای ته ورسوي، خو په بدل کې به یې لس میلیونه کسان ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي. نو د همدې لپاره دا هڅنه کوي. د افغانستان حکومت د ټرمپ پر خبرو سخت خبرګون ښکاره کړی دی. ارګ د سیشن بی پورز له واشنگتن څخه د ولسمشر ټرمپ د خبرو په برخه کې وضاحت وغوښت. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې افغانستان هیڅ بهرني ځواک ته د خپل برخلیک ته ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. انډیپندنت بیا لیکي له شاوخوا اتلس کلونو راهیسې د افغانستان جګړه روانه ده، خو لا هم نه متحد ایالتونو او نه هم طالبانو په دې جګړې کې د بری اعلان کړی دی. انډیپندنت د ملګرو ملتونو په استناد لیکي چې په تېرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې شاوخوا 2,000 ملکیان او تر 2,000 ډیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم د افغانستان د حکومت د عکس العمل مسله راخیستې ده. د ورځپاڼې په باور څه چې ټرمپ ویلي دي د کابل د غوسې باعث شوي دي او د افغانستان حکومت په جدیت دا پیغام ورکړ چې هیڅ بهرني ځواک ته به اجازه ورنکړي چې برخلیک یې وټاکي. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان له صدراعظم سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکا دوامداره پوځي حضور د خندا وړ بللی. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کړې ده چې د سیشن بی پورس کابل ته ورسید. سټارز اند سټرایپس لیکي د خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې له میاشتو راهیسې روانې دي او د افغانستان حکومت له دې خبرو څنډې ته پاتې شوی دی. خو ورځپاڼې لیکي واشنگتن پر دې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کابل د حکومت حضور لازمي دی. د لویدیز بلې ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي. د دې لپاره چې طالبان د خبرو میستر راکشي، ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان اتکا کړی ده. ورځپاڼې بیا د ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې وایي په افغانستان کې داسې هڅې نه کوي چې د جګړې په ډګر کې پکار دي، هلته د پولیسو په څیر هڅې کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې له عمران خان سره د لیدو پر مهال د ټرمپ له څرګندونو د افغانستان د جګړې په اړه د ده ناامیدي ښکاري او دا ځکه چې دا جګړه له ستونزو سره مخامخ شوې ده.
ټاکل شوی د راتلونکي یکشنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اټومي تړون د 15 لیکونکو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک شوي اټومي تړون څخه امریکا متحده ایالات تیر کال په یو اړخیز توګه ووت. په دې تړون کې پاتې هیوادونو استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ زور اخیسته. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
برتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا د هغه هیوادونو څخه دي چې لا هم له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته ژمن دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ دفتر د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې 15 هیوادونو استازي د جولای په 28 نیټه په ویانا کې خپلو کې ګوري څو د دې تړون په اړخونو بحث وکړي. تر دې مخکې ایران، جرمني، فرانسې او برتانیا له ایران سره په اتومي تړون کې لټولو ښکېلو هیوادونو غوښتي و څو د تړون په وړاندې د شتو ننګونو د لرې کولو لپاره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د ویانا په غونډه کې به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې تړون د عملي کېدو اړوند مسلو باندې بحثونه او خبرې وشي. د دې تړون لمخې چې پایل کې امریکا هم پکې شامل و، ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر دې هیواد بندیزونه لري کوي. خو کله چې تیر کال د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوه او ورسره د تړون د عملي کېدو په وړاندې هم ننګونې راپورته شوې. ایران د امریکا د نورو بندیزونو په وړاندې وویل اړتیا نه لري چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اتومي تړون ته ژمن پاتې شي. تهران د جولای د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې دې تړون ته یې خپلې ځینې ژمنې ځنډولي او تر هغه حدې په لوړه سالنه او زیاته اندازه یورانیم غني کړي چې د دې تړون له مخې ورته ټاکل شوی. له امریکا وروسته د دې تړون له بل غړي هیواد برتانیا سره هم په وروستیو اونیو کې د ایران اړیکې ترنګلې شوې. د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق قبنا کې د ایران د تیلو یوه لیږدونکي بیړۍ په دې شکونی و چې کندې سوریه ته یې تیل لیږدول او پر دې هیواد د اروپایي ټولنې له خوا له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی کړی. څو وخت وروسته ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ چې تیل لیږدول ونیول او ادعای وکړه چې دا بیړۍ د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوي په تور نیولې. برتانیا دا ادعا رد کړې او ویلي دي ایران ته به د دې کار مناسب ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه شنبې په ورځ د برتانیا د محافظه‌کار ګوند مشر په توګه د بوریس جانسن د انتخاب مبارکي نوموړي ته ویلي او د ویانا راتلونکي غونډې ته په اشاره ویلي چې ایران به د خپلو اوبو ساتنه وکړي. ایران تر دې مخکې ویلي و که د تیلو د صادراتو مخه یې ونیول شي د هرمز تنګې به د نړیوالې راکړې ورکړې پر مخ وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې اعلان کړی چې دا یو داسې نړیوال ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې د هرمز تنګي نړیوالو اوبو کې د کښتیو امنیت خوندي کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم راځي او راپورته چې زموږ همکار اجمل آریان له کندوز را لېږل دی. په کندوز کې سږکال د خټکیو حاصلات ښه شوي دي، که څه هم چې ویل کېږي د خټکیو ځینې مرضونه وو، خو بیا هم بزګران د خټکیو له حاصلاتو خوښ دي. په دې اړه راپورته خوښ شئ.
که څه هم په کندوز کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تیر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چې رای وړو په 2000 یو سراچه زی او دغه حاصلات د موږ نه غشت په خاور خمیر دی چې چیرې کی
روش کال دا خټکه وی اتیا وصول خرچه دی او شش کال 40 روپے 50 روپے ډیر شپې شل لبې موږ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري بازار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د کندوز خر د خټکوی په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر بیا وایي چې هر ورځ لدی ولایت څخه تر 500 پورې باروډونکو موټرونه له خټکوی باریږي د هیواد نور ولایتونو او دغه راس پاکستان ته صادریږي. په نموړي ولایت کې دوه تنو سیمه ایزو سوداګرو حاجی نایب او صلاح الدین په دې اړه وویل
دا د پاکستان هیواد ته موږ صادرو او خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دې ولایتو ته موږ د خربوزي
او فلم په کندوز کې د اسخلانه خټکای نو کښ زیات ده. جینتور، زرمتی، الپچاق، غازیخانی دا چې دې پات ولایتو ته د مثال کابل ته ځي مزار خو ته د خو خټکو هغه ته ځي.
لدې سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکوی په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خربوزه یې کې امسال کښ شده 2984
سږ کال د کندوز په 2904 اتیا هکتار ابي ځمکو کې او دغه راز په 1304 شپېته هکتاره للمي ځمکو کې خټکي کرل شوي دي او سږ کال کروندګر هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي. ښاغلی قرلوغ د زراعتي محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې شته ستونزې منی او زیاتوي چې حکومت د بزګرانو پر وړاندې د شته ستونزو د هوارولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي. د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، غازی خانی، شینمغزی، برګنی، قندک، اندلک، الاپوچاق، بوریکلا، خوبیا غازی خانی او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. دا محل د کندز په بازار کې د یو خټکي نرخ له 50 افغانیو نیول تر 130 افغانیو پورې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې په پراخه پیمانه غنم، شولې، خټکی، هندوانې او دغه راز نورې میوې هم کرل کیږي.
اوس هم د لنډو خبرونو وار را رسېدلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. هغه دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سېشمې په ورځ کابل ته رسېدلی او له ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلي دي. ارګ ویلي د وروستیو تحولاتو د افغانستان په هکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو د نوې ډلې د استولو خبره کړې ده. تر اوسه د دغو سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. آذربایجان تر دې دمه 130 سرتیري په افغانستان کې درلودل. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد دفاع د وزیر په توګه تایید کړ او د پاکستان په کوټي ښار کې یوې بمې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. ازادي راډیو مو لاین خبرونه واوریدل. د دغه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشي. د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت وایي تر دې مهاله 60 غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سېشمې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دغه پروګرام له لارې به تر راتلونکو دوو کلونو پورې 15 لک غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي. په دې اړه واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت تر 2000 میلادي کال پورې 15 لک غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونه ورکوي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکار د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې دغه پروګرام د یوې منظمې تګلارې له مخې په ټول هیواد کې پلي کیږي. دوی په ټوله کې تر دې مهاله د هیواد پاتو ولایتونو کې په 60 کورونو د ملکیت سندونه ویشل شوي. دا لړۍ دوام لري او په پام کې لرو چې د 2019 میلادي کال تر پایه پورې 150,000 کورنیو ته د ملکیت سندونه ورکړو. ښاغلی پیکار دا شنوویل چې د ملکیتونو خوندیتوب او د هیواد د ځمکو نظام د عصري کېدو په حال کې دی. د نوموړي په خبره د غیر رسمي خالي سیمو ثبتول، د دولتي ځمکو بانک جوړونه، په ملکیتونو د بیو ایښودنه د دغه وزارت له مهمو پروګرامونو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په غیر رسمي کورونو د ملکیت د سندونو ویشلو بهیر څو ورځې وړاندې د ولسمشر لخوا په کابل کې پیل او 100,000 کورنیو ته د ملکیت سندونه ورکړل شول. د افغانستان د ښار جوړونې او ځمکو وزارت په خبره غیر رسمي کورونو ته د ملکیت سندونو په ورکولو سره د رسمي او غیر رسمي سیمو ترمنځ تبعیض له منځه ځي، دغه سیمې د استوګنې په مناسبو ځایونو بدلېږي، اوسېدونکو ته یې په وخت سره اسانتیاوې رسېږي او د دغو کورونو بیې هم ورسره لوړېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو اروزګان ته. په اروزګان کې کونډې له سختو شرایطو سره مخ دي. زموږ همکار شریف الله شرافت په اروزګان کې هلته له دغو میرمنو سره خبرې کړې دي او په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی. د همدغه راپور په خبرېدو سره به د ازادي راډیو د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. وروسته به دوه اونیزې خبرونې، لومړی لنډه د ژوند رنګونو وړه خبرونه درته خبرو او بیا وروسته د ازادي راډیو د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه واوره.
اروزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډیره کمه ورکوي او که د کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي. خو اوس په دغه ولایت کې روانې جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي. دا ژغ په اروزګان ولایت کې د روانې جګړې د قرباني میرمنې فاطمې دي. فاطمه 15 کاله عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترینکوټ ښار اړوند په خانقاه سیمه کې د سړک غاړې مین د چاودنې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. فاطمه چې د شپږو ماشومانو مور د نه یوازې ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګري ویل کړي بلکې د کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کار او کسب د نشتوالي له کبله اوس د ځان او ماشومانو لپاره د ډوډۍ د فدا کولو په موخه په ښار کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي. نه یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوږ ملګري یې له لاسه ورکړي بلکې له شیرینې څخه هم د ژوند ملګري روانې جګړې اخیستې او دا یوازې فریشې ده. دا هم د فاطمې په څیر د بیکاري او نه کسب له کبله په ښار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چا ته د مرستې لاس ونه غځوي.
پرسنه لرو خو روزاري دغه نیسه پرسته ولک لرو په کور کې تر یوه هلک تېره بل ولک په کور کې نارینه لا لرم خپله د ستنن موږ ماتمه د چاتم پرته بخي ولک لیدلې موږ سره د کومک وسیل موږ سره د کومک وای کې چې موږ به په پټرو ودرېږو موږ دغه نیسه لرو چې تک به وکړو موږ سره کومک سوي دی موږ سره موږ غواړو چې موږ سره کومک وسی موږ دا غواړو چې موږ سره کومک وسی زما ایتمان نو زما ایتمان ته یو خوراکه یو جمع برابر سي.
پاترین کوټ شار کې د بي سرپرست میرمنو زیاتوالي خلک هم اندیشمن کړي. د دغه شار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو میرمنو شمیر د پخوا په پرتله څو برابره لوړ شوی دی خو دغه شاریان د یادو میرمنو د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور دې روانه جګړه پای ته ورسوي او نور دې میندې نه بوروي او نه دې کونډوي.
نیم محب الله محبت او د مرکز سن کوټ اوسیدونکو یم کینان ډیر زیات ډیر سوي کې درتوام به خید به هدا ډیر سوي چې په ورځ کې بدل تل کې درتوام در 50 سل ډیر زیات شو درځي دلته چې بس دا فکر غواړي بیچاره ګان ډیر زیات سترګه هلاکی دي.
مې استاملا نیک زادې د مرکز ترن کوټ وسیدن خو د جې لوی لامل هر چا ته ملمی چې هغه جنگ دی د جې د لاسنیوي د پاره خو باید اولنې دواړو ډلو څخه دغه هیله ورزو د چې بعد نور دی سول سره وکي او په خپل بینس کې سرکښین نور هواد د دغه بدبختی او د دغه ناخوالو څخه خلاص کی.
هڅه مو کړی چې په دیاړه د اروزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغه په دیاړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د اروزګان ولایت د مقام مسولین منی چې په دغه ولایت کې به سرپرست میرمنې په ود حالات کې دي او د پخوا په پرتله څو برابر زیات شوی دي. مرستيال والیا تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره اوس یو شمیر حرفې پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې په کې په کیسه زد کولو بوخت دي. خو وایي چې په راتلونکي کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري.
منګ دغه د هیر پویز دکړو برنامه ورته لرو چې مرکز ترینکوټ کې د دولو سالو کې دغه د منګ د خیاطۍ د ګلدوزۍ همدارنګه د قالین بافۍ دغه پروګرام ورته لرو. منګ ته د زراعت وزارت خوانه د دې لپاره منګ د چرګانو پروګرام لرو په انده کې چې د چرګانو برنامه راوړو همدارنګه د مربا او د جوړول لپاره دغه یو پروګرام به خیره شته ده. د هیر پویز دکړو عمل روان دي خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه از منګ تاسو دلته جنگ سابخ کال نه ووخته رښتیا هم چې تعداد زیات دی د کندو.
خو سندیسنی دادی کچری یادو میرمنو ته د کار زمينه برابر نه سي نو سلګونه ماشومان به نور هم لزدکړو به برخه او به تعلیم لویان سي ځکه هر به سرپرست میرمن په اوسط ډول څلور یا 15 ماشومان لري چې د بیوزلی له کبله فشار کې لدی سره خزل او یا هم پاکر کوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم ملک سرور ده خوی
ملک صاحب څومره وخت کیږي تاسو مالداری کوئ؟
مالداری خو مونږه ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دي ساتلی دي؟
مالونه میګی دي وزی دي دغه رمې دی مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کړي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو سګلینګي.
بیا څو بچی پیدا کړي؟
باجی چې دی هغه دوه رقم نه خوري
اصلی او بدلی لري بازي بدلی دوزيږي اصلي یو زيږي
بیا غدوه بچي فيتي زيږي کا یو
یو بچي کد
ولي
یو پدې کده چا ما غدوم دي یو کېمنه پر کی تاګره وشيږي یو سره چې وستا هغه صاحب دا زندونه کې دا خو پنځه نفر زول لري یادو یې څه بدل کړی
د مالو ته کوم شین ورکې
دغه پوندانا یا واخه دغه شین ورکو نور شي خو نه رسیږي کنه غنم خو موږ ورکو موږ خپل غنم نه پیدا
څو دانی میګل لري څو وزي لري
دفتن خو زه خپل سل وزي لرم
سل وزي
او
د دې شلونه بیا مستی چا کم جوړوي
مستی چا کا کړو دا درې شین نه جوړیږي اول مستی کیږي بیا چکا بیا کړو
یو نزاولې مې مسجد کې راځي کنه ډیر تاسو ته خاص یو ته بیا کوم شین ورکوي
اغه ته بیا دا غوړی ورکوم
چې دا وایي څنګه وخوري هغه
وړی به ډوډۍ سره وخوري کای وی لیکول ته یی دا یو رقم اسکه ورته وایي دا شی به ورته کیدو چې ډیر کله شی دی کبه هغه نه خوري بس په ور یک دوخه ورته په خو خوري
نو غوړی کی ډوډۍ پوری کا
واه پر ډوډۍ کې مې دا کای په لکه دا مو شروع غونې عین دا شروع په شان کې غوړی خوښ نشي خایدا کوته ورکوم کبه دا یې خوښ نشي مستی ورکوم کبه دا یې خوښ نشي کورت ورکوم کبه دا یې خوښ نشي چکا ورکوم خو دې صلی الله شرن ته یو شی دې ته خوښیږي کنه هغه خپل نصیب خوري هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردګار له ټاکلې
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري په تیر بیا هغه ژوندکي چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالي او یا نور ستونزې له کبله شکایتونه لري پیغامونه راستولې دي غواړم چې په دې خبرونه کې هم دې ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي په ګټه به سره و ورخو ترې به لاندې وقفې ورسته
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنی جواب کړي په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم تاسو په افغانستان کې د شونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره شونکي لرو
ډېره مننه علامه سلام وړاندې کوم تاسو څنګه اوریدئ په افغانستان کې موږ دولک سلام نرموش چې به هغه د جملې څخه اته زره زموږ استادان شتون استادان دي نه هو شریه هرو مليونه د تاول څه لري چې د دې د جملې څخه د لري شریه 5 مليون زموږ د تاول کې نجوم کې یا شتون د تاول څه او هنګار د موږ اصل سره شون دی لرو ټول افغانستان
بله د شون کوش میر چې تاسو یاد کړ د دغز د کونکو لپاره یاد دغه شونځي ول لپاره بسنه کوي آیا کافی د ورته د شمیر کنه ضرورت ست
نه نه دغه شون کې زوج ا ته پر نه کوي او موږ په ټول افغانستان کې او یا زره شون کې ته البته پرسته بسنه کوي ضرورت لرو خو هغه بسونه چې موږ تر مالی وزارت له خوا اخته پاتې کېږي چې دغه بسونه زموږ نیازمندي تکافل نه کوي او موږ او یا زره شون کې په ټول افغانستان کې اصل لرو خو موږ د خپل شون کې د امنیت پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ په جانبي برنامه یو برنامه د حق الزمه شون کې استخدام دی او همدارنګه موږ د تعلیمي کال په جریان کې شیونه شون کې د قرارداري معلم په توګه هم مقدمو چې دغه جانبي برنامه موږ ته مرسته کوي ترڅو چې دغه نیوزمندي پوره شي
ایا همدا پروګرام تر یو حده پورې موافق دی یعنې کولی شي چې دغه نیازمندي مو پوره کړي
شکر دی له شکر سره سلام نه خو کولی شي دغه برنامه پنځوس کلمه او یا هم اویس کلمه زموږ بندي پوره وکړي.
مېرمن نزهت، طبعا دغه پروګرام چې تاسې یادوئ دا یوه حل لاره ده چې په موقت ډول دغه ستونزه حلولی سي یا دا نیمګړتیا پوره کولی سي. د دې د دایمي حل دپاره څه پروګرام یا پلان په لاس کې شته؟
دایمي برنامه باید حسب برنامه وي چې د حکومت د رهبري څخه او د مالي وزارت د جانب څخه موږ ته په رسمي بستونه ورکړل شي. چېرې موږ ته ډېر بستونه ورکړل شي، موږ خپله میهماندي پوره کوو او دا مشکل په دایمي توګه او په کلي توګه موږ حلوو او معرفو کوو.
نو تاسې دا غوښتنه نه ده کړې چې دغه بستونه تاسو ته درکړل شي؟
موږ هر کال دغه غوښتنه مطرح کوو، زموږ په ټول بحثونه، زموږ په ټول مصاحبهګانو کښې دغه موضوع موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې دي او هغوی هم موږ ته پاسخ ورکړې دي. د هغوی پاسخ دې دي چې د حکومت مالي امکانات ډېر نه دی. بستونه چې موږ ته اختصاص ورکړل کېږي، دغه بستونه د حکومت د مالي امکاناتو په توجه موږ ته اختصاص ورکړل کېږي.
بله.